په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزات 14مه د جون میاشتې 3مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو په کمپاین کې به 1,200,000 او 2,00,000 ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین سي. باختر خبری آژانس چې طالبان کنټرولوي د دغه وزارت په وینا خبر ورکړی چې دغه کمپاین چې په روان میلادي کال کې دویم هغه دی، نن دوشنبه د نړیوالو ادارو په ملاتړ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2024 میلادي کال کې په غزنی کې د ګوزڼ یو پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. دغه سفارت پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلسن د شنبه پر ورځ سره کتلي. متقی ویلي و چې طالبان د دوحې په درېمه غونډه کې معناداره ګډون غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تر اوسه له طالب چارواکو او کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې پر 1/3 پیلېږي. د دوحې دویمه غونډه په 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې چې طالبانو په کې لګډون کولو ډاډه وکړه. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلیو سره مرسته کړې. د غویي اسور میاشتې له 1 د افغانستان شمال ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. څو دغه کورنۍ وکولی سي خپل معیشت بیرته احیا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته فوري او دوامدار خطر پیښ کړی دی. دغه ادارې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره د نورې پانګونې غوښتنه کړې چې هم له طبیعي آفتونو د ماشومانو د خوندیتوب سبب سي او هم هغه اساسي خدمات پیاوړي سي چې دغه ماشومان ورباندې متکی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړی. باختر اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 2 اویا، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2 پنځوس، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 2 څلوېښت او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هېواد ته ستنې سوي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې 9 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي. له نومبر میاشت راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه د پیشنهادي طرحې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنګي کابینې له وزیر بنی ګنس او د اسرائیل له دفاع وزیر یو اف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. په دواړو ټلیفوني خبرو کې بلینکن د اسرائیل د هغې پیشنهادي طرحې ستاینه وکړه چې د جو بایډن لخوا وړاندې شوې. هغه ویلي اوس د سختریزې ډلې حماس مسؤلیت دی چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. جو بایډن د جمعې په ورځ په غزه کې د اوربند د چنګولو او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره دا طرحه اعلان کړه چې 3 پړاوونه لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرائیل په حملو کې ګڼ کسان وژل سوي. سانا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښوولی، خو وایي دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې سوي دي. اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دغو تازه حملو په باب هم څه نه دی ویلي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي د اوکرين په باب د سولې سرمشريزي ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته لاړ. ټاکل سوی د اوکرين د سولې په اړه دا سرمشريزه د همدې جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویس کې جوړه سي. زيلينسكي په سنگاپور کې د شانګريلا ډیالوګ په نوم په کلني امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسېد او د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. زيلينسكي تر دې کتنې وروسته په اکسپانه کې لیکلي چې دوی د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې پر جوړېدو او په هغې کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. هغه ویلي خوشحاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. دغه لوبه عمان پیل کړې چې په شلم اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې لا یې دوه توپونه پاتې وو او یو سل نه منډې وکړې. نامیبیا هم په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سل نه منډې وکړې او لوبه مساوي شوه، خو په سوپر اور کې بیا نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړې. پرون د کرکټ شل اوره نړیوال جام په دویمه سیالۍ کې کوربا ویست انډیز د 15 وکټو په توپیر پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان به سبا سیشن به د کابل پر وخت سهار 15 بجې له یوګانډا سره لوبه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو از فریده سیال د قادر جلالوف او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربان یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2000 شومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1300 ماشومانو درملنه شوې. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لکه دی، ځکه دوی د نه میاشتو څخه مخکې د دغه ناروغي واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. خبرونه کې را سره ډاکټر صیبان هاریو، د ماشومان متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي، چې ډاکټر صیب رفیقی له امریکا نه را سره او سال د یو ډاکټر صیب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صیب رفیقی، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس ته، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان راتو لګېدلی وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینی شته دی، لکه ډیر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډیر ماشومان وي یا ډیر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو، د ویروس د انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیرې مودې پاتې کیږي او ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي پاره ډیر زړه تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصا چې نوی واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډیر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلور مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو، نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، او مرض پخیږي او وجود کی تبرس کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، او بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي وو داسې په کمېدو راځي، چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو او د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی که چېرته بل کوم اختلاط ته نه وي تللی، سینه بغلې نه وي نیولې، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پیاخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوابولی خوابولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سرې چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خوله نیسي همداسې چې ښکته ځي، ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس کولمې ونیولې، ماشوم ته اسهال پیدا کېږي. که ګردې ونیولې، ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډیر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایی پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډیر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هیڅ شی مه ورکوه او پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتها کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې موږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځ یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژن ته شل دېرش ورځې موږ پرهیز ورکړو او ماشوم استیام نه لدی خوریم نو ضرورت هم زیاته په خوارزاکه او سوی ته ازی اخته کی.
ډاکټر صاحب دغه ناروغي شری ناروغي چې د افغانستان کې هغه څه چې ظاهرن دی او موږ ور باندې پوهیږو چې دا سرایت کې لیاو چانه بل چاته څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ور باندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نور ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ ویلې چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهیږو، نو هغه ماشومان چې په یو کور کې وي او دغه کور کې د ماشوم ټوخی او پرینجې کوي دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلی چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغوروي، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کی او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرست وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګډي وشي.
ډاکټر صاحب یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډیریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي لکه دود ورته کوي یا وایي چې مې پرېږدي یو بیگانه غږ واوري، غږ یې ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدی وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ووایم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي، دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې اچوي ورکوي. دا زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چی شو بخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم کې
نه بالکل د سن نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذی شدیده سوی تغذی تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شری تیر که هغه بیا نه نیول کېږي، مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شری دې اخته چې څوک په شری اخته نه شي نه لویږي، دا درسته نه ده. شری د ډېر خطر لري او موږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شری واکسین چې تقریبا اتیا کالا یا شاوخوا کې چې راوت دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کیږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کیږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي. نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان، حتی چې د پوهنتون محصلین وو، شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي. نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته ځي، مسجد ته ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی، کېدای شي شیری ځو، لکه تاسو چې مقدمه کې ویلی چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوه اویاوم کال، د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې، نکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه و، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. ابراهیمي صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. ابراهیمي صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقې په دې اشاره واچول او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپل دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مرمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام ان سچې تر کومه حدا پر روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسي ورته ډېر، هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو دی هغه واکسینونه چې تر 15 کلن یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عام په هاوی یو څه کم د واکسینو پاړه، او وسره یو مایندې چې د واکسینو د اهمیت او هغه دغه باندې نه دی پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه ښه کوي ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثر داسې دي، دا موضوع تر یو حده پورې مربوط کېږي. د مثال په توګه یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته وخه واکسین تطبیق شیدا نور نقصانونه نور مشکلات جوړی نور جانبی عوارض رامنځته ترمنې دوی دا یو عادي زکام ریس په وخت هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقی دا پروسه هم دا چې دا د واکسینو جدول یا دا خراب شي په عملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې یو هته ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکاري هغه وخت تیر شي کله چې وخت شو هغه نور څه به د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې د لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسینو کې هم کوم خاص ګټه او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که دا مایند او پلارونه لخوا ده ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین تطبیقی یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده.
نه ډاکټرانو لخوا نه ده ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خلک دغه بخش دی اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره کوي چې روزانه خپل رو هم هغه کوم دا توصیه کو کشه ته یو ناروغ ته به ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري نو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزې نه جوړای
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی تاسو ته بیرته راګرځم د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو په دې اخره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغه وي ریزش ولري زکام ولري تبه ولري په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو اوریدونکي هم راسره دي دوی به هم راوخلو نه مراته واخلي لکم زما اړیکه نیولې مهرباني
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا واخله غزنین خبرې کوم
غزنین ستړی مشه زبلای صاحب مهرباني څه پوښتنه کولري
ډیره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هیڅ هغه ماشوم په شری نسي اخته کېدلی کې اقتصادي راچټېږي دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شری اخته یې هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یې آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شری اخته ده او بل که یو څوک په شری یو ماشوم مبتلا یې څه باید وخوري
باید وخوري مننه کور ودان ژوندۍ اوسه زبلای صاحب چاړي کې د نیولېوه لغزنینه استاد دریو پختن ته به ډاکټر صاحبانو کسم یو برخې جواب کړي د خو بیا به هم تاسو ته جواب درې کې بل اوریدونکو امر سره د نو مراته واخلې
محمد نایب اختیار مال
شیندن نستړی مشي مهرباني که څه پختنه لري له ډاکټر صاحبانو
بعد خورکی دا نیولای چې تاسو راډون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي پرلند ته په دورز د خواوري دل کې د شپې د خوا کار نه کوي نو پښتنه مې داوه د ډاکټر صاحب ته خني چې په کم وسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک پخته کېدلای شي دا به پښتنه
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بالا ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکی مونږ نیولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سي تر شما پایل بدم د موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي
کوم د شری د لپاره د سرلی لومړنۍ ورځ یا د ژمي اخرنۍ ورځ ډیر دي خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډیر نه تعقیبوي ځکه شریج په موهیت کې وی اته په وړ کې دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیره ښه ده مخکې تاسو مو ویل او د ایم اس اف د پردو روی واقعیت شته ځکه چې کله دا نور عوامل منځ ته راشي شیری ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کیږي دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي نو دا ویروس ډېره حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګو هله او د زابلی سه پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پایته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي په دې سره مافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې لمنځزي او بلکې ته حلاره ورته شل کې ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرز ور باندې حمله وکړي کم دا شر په نظر کې ونیسو
کلګ د دې په اخلاص لګمخ کې ولار شم کوم مور چې سالم مور وي یا شیره تر کړی یا واکسین شوی ماشوم یې تقریبا تر نه مېشته پوری دا په شیری ناخته کې ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د مافیت انټی باډي د مور نه د کوشنی ته راځي یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي نو کېدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي اوس به راشو واکسین ته دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته دفاع شته د ویروس په مقابل کې او د نهه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي ښه اخلي په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشت شو او واکسین شو د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهه میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي دا په مرض نه اخته کیږي ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې بې شیرې نه راځي مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی نور سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایم مفصل
دا بیا مخ سوال دی ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر د سې مرض دی چې میندو تشخیص کړي ډاکټر ته راځي ډیر آسان ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي شاید دا پالو ډاکټر هم پیس پین ځکه دوی نه دی لیدلی نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه اوس ولته او بلاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پر راځي مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داس په یو اندازه راشي ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی صحت یې ښه دی یا واکسین شوی دی یا یې مور واکسین شوی وي دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي ځان ورته نه مینځي او دا ډېر خطرناک دی بیا په دې وایي چې کله چې مخکل دی چې مرض اخته شي لاسونه مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم البته د روغ ماشوم خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي دا ډېره ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پر راشي چې د نور امراض ځکه مونږ مخکې ویلې چې د شیری خپله دونه خطرناک نه دی مګر شیری خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي میکروب پیدا شي. غوږ کې ډیر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي چې هغه بې میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو مقاومت یې ټیټ شو هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک په هکله ویلي ما مخکې وویل که ښه خوراک ورکړ شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې اوبه ډېرې ضرور دي خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چار شي چې وی ک مور په شو دوا وخت وی د مور شته زر زر ورخ شي تا د مور ډیر شو دی او شوروا او مستې شلون به اخري چې شو دی لازیات شي چې ماشوم وګو تکمیل کی. او کلوې ماشوم نه په کور کې مدا کوم خوړل چې دی شوروا دا شو دی دی مستې دی. البته هر شي چې ورکو پاک پای دی او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېر زیاته مننه کوروان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي را سره د دوی برا واخلو بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده. اتل صاحب هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی په هلمند کې خو کمی وروستۍ څېړنې شوې دي هلته ډېر ماشومان په شریخت کې ساسي پوښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدا کا قدر وکړ دوار ډاکټر خیبان تم سلامونه وایم خورجانی په هلمند ولایت کې ورا د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصي دي چې مالي بری د خورجانی خو خبره ده چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړی خو هغه وروسته مثال خبرې ده چې ماشومان څه چې ولې د واکسین وروسته یعنی د واکسین دورې پر اساس وي خورجانی ولاده دې ته تر اخره تم نو چې دا د شری ډاکټر سلمان فرمان پوښتنه ده د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې د شې دي چې دا شری بته دا کوښنې ونی چې تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي. او بل د شې دي خورجان یو شری دي یو د تمر په عام اصطلاح کسواک ورته وایي دا اکثر انسانانو د غو ورته وایي خورجان ته د ماشمان پر ګل باندې ورکم ګرمه کړه پوهه کې خورجان دغه مثال د غوس ډیر زیات سي دا کسواک مړ ورته وایي نه پوهېږي چې په تبابي د الیاس د ترانس سایبان سره ورته وایي مړ د کسواک ورته وایي خورجان دغه ماریان هم د زیات سي په یمن ولایت کې
دا د ګرمه په ژبانه بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دا ګرمه کې بغ ډیر پوهه کې ځو ان شاء الله دا صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جلد په دغه باندې یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پوښتنه وکړي چې دوی غوښتل جواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړي پر دې خور کې زما د باندې ماشومان دي د جلد د پوستکی په مرزي تقریبا د سیاحت کان کې چې دا مشري لور مده انو دا هفته کال کې بل په پسې زمې د خورجان د شپږو کالو دی دا پوسټیک په مرزي اخته دي پر دې پوسټیک باندې خورجان یو رقم د وبول د کټنا کرا پوته کیږي انداز هم د وینو د کټنا کرا پوته کیږي بیا هغه تنا ته چې وي خورجان هغه ځای کې ډیر غټ تپسي ابل دا چې در جلانی خورجان در پوسټیک لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقدار د کوشنکی ګرمه کیمرا پوته سوي دي. او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما ځکه چې ضربه وخري په دامځ کې باندې یا څوک نیو مشکل خورجان د پوستکی اندازه چې باندې فروت به د پوستکی ځنی واوري نو زما د ډاکټر صاحبان صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمن ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړې د خپل بخل تاسو وامه چې کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه د ډاکټر صاحبان ماته د تداوی لاره وتی
اتل څه په بخنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څو هاي چې دوی ته څو ورکا څو ور باندې وخره دوا درکې نه درکې
خدان دلته په سیات کې ما به اندازې ذاتي دواي باندې کړې دي یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلې نه دا مریض نه تشخیص کړي چې دا مریض د څه واجه څخه د علاج لري نه لري داغه چې دوا وی راکې خورجان یو ډاکټر ته چې ورسمه دوا وی راکې هغه ماشمان هغه دوا یو خوري نس وسره شبیا بل ډاکټر ته ورسمه هغه بل نقصان دی په دروسه دا چې دغه ماته نه د ډاکټر خورجان د تداوی لارې ماته ډاکټر نه درښول چې دا مرزي یا مثال ویلایډ لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه وکړه چې دا ماشمان دا مشري لور خو دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسټ کې ګسر له کډاغه شی باندې واري دا چې خوري نس خوروبا چې خورجان
مننه کورودان تل صاحب حتمن ساسي پوښتنی به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوه بل اوریدونکې امرا سره د دوی بم را وخلو
السلام علیکم چې تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالیس کو ستاسو سره
پاتې کیم میرابانی
مننه سره خورشته مې داسې ناروغه ده چې دا کله کله مهلک او خطرناک هم تمامېږي نو زه په خپل په دې کې نه باندې سري ټکي کړه یم خو الحمدلله روغ دي خلاص شوم دي پوخ شوم او شنه غالي نه ته کې کړی لکه اس کو سم نه پوخ تر اوسه پوري نو ان شاء الله تاسو یې نه دره باندې کړی نو دا سي دا کوي مرزونه هم وو خو به مفت په دې کې زما په دې کې وو سم یو پرهاست یو ستن درا ولګول خو زما به ما دې په دې کې دا دغه کې وو سم پرهاست ستن درا ولګول نو نه خبره شد دا واکسین د پاره وو دا مرز د څه لپاره خو له کوم دا چې نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثلا دا مرزونه اکثر د وخت په شنیانو باندې تاثیر کوي په ورختو کې سره ته کې کوي ولې پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر نه دي چې دا مرز او اکثر د وختو دا په ځمکه کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سړي باندې یا په دې سرخکان باندې د موږ شنیان اختصاصي نو موږ دې ګرم وساتو کالای ور باندې اچو خو له کوي او کیسا خلاص یې نو دا پښتنې دي د خمنن
د رضایت مدنه کور ودان تو خصه پی او بل اوریدون کوم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مراته واخلی لکم زماره کنی ولی مهرباني نوم دی واخله لکم زید اړ کنی ولی
فریدی خوري سلامونه مقبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قری محمد ایو پښتنیم د جوزجان
مننه مهرباني او بخیم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه ستنجلې کیږي ځکه هم ته خوري پروا نه کوي
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه مو نه پیژنده
او خوري کې ډیر څه موضوع متکل یو خمر د راستای ډاکټر سایز رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیره کې واقعیا نه ده دا د دوی مهرباني او شفقت د رسنوي او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز له کاتل سره چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼاکي د ګرمۍ کې راپورته کیږي بعض خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا بشری نه او بل خبره ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي ما د کوچنوالي چې د شریر نیو کې هم لیدلې دي او بیا می په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شریر نیول هم لیدلې دي دا داینه دي چې تنه کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي نو زه د ډاکټر څخه مې یو دوی پوښتنه دي
مهرباني
اول خو به چې دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوې تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې دله پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په دله وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر صاحب دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری یو څوک ونیوي دا سپینسرو به عرف ورکوي خلاب یې ورکول پر لپټوي به د ډبرو ارغ به ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنې د دواله سپلنې خو ته به پرې دا غو جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي او درن ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه ارغ ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې زرار ډیر دی کې پایده ډیر ده دغه پښتنه مینه کول ډاکټر صاحب
ډیر زیات مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمون اورید زکه ورته غوونه پیژنده چې تاسو خفه شوی نه یاستې ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو زنی پښتني وکړي اول به د قری صاحب پښتنه پیلو کوچی کم څوک چې په شریعه اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې عموما تبي په دی وخت کې خلک نيسي او دا ډیر شوي دي چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ور سره خکېږي تاسو مر تاثیر لري په خکې دوکي
زه خو به په دې اکل دوم راوایم یوازې د شری په ناروغي کې نه بلکې ټول ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سره ټول ناروغي چې تب د منځ راتلو سبب ګرځي په دې کې اثر مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسي د تب کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه تب په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري خپل نور نقصان نه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار جاتې دل وسره د اکسیجن ضرورت ډېرې دل دا ټول حالات چې هر انسان باندې ډوړه درجه ته برایزي دا ټول مشکلات ور سره موجود دي نو کلا چې ناروغ د شری په وخت بدون د شری نه طبق په ناروغ باندې راځي په دا حالت ناروغ باید نه پټ نه کو ځکه د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږي په دا وخت د ناروغ ته به ساده اصطلاح علامدې ټوټې علامدې ټوکرونه په ماشوم باندې کوي تر څو موږ د تبه کنټرول کوو او ضرورت په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال
د غساسي خبره لګي قط وصل شوي یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم ان د زکه په زیاتې درې حتی دا سوالات پر شي کې شو وجود هغه به نور نشي تحمل کولای نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلي خلکو پیږي په ماشوم باندې د دماغي تخریبات او لوجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جکتا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې تبر په هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال کړو
د دغه ټوکرونو سربېره کچرته ماشوم وي کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یخ وب په ځان واچوي د حل لار ده
بلې دا دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي
مننه تاسو به سره ګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د اتل صاحب پوښتنه ځواب کړی دوی ویلی وو چې چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي نکا اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خدا چې لږ غټ شي بیا د شيري یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي ویل دي امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغینه پناخته کیږي کچې ته موږ واکسین کو کچې ته واکسین شوې نه یی دا تلاسو مېش نه تیر شوې اگر چې د افغانستان پروګرام نو واکسینې په نور ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې اته لویان ته هم واکسین ورکړي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وکړي نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي
او ډاکټر صاحب دا تل څه پوښتنه دا مو چې د شیرین علاوه چې سری سری ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سری سری ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښت کوي ځینې خلک وی غلطي چې دا اوس شیرې د کنه دی په دې برخه کې څه توصیه لري ورته
دا تاسو به سوال وکړو ماته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراضو په نمونه هم واخلم چې هغه شیرې ته ورته دي اول شته ګرمیدانی یا ګرمکه چې د انګلیسي کې ورته هیټ راشوي چې دا په ګرممند کو کې لکه په افغانستان کې ډیر دی یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطق کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي او رښتیا کله خارخم کې او خارخ هغه وخت کې چې ماشوم پوستکی خب منزل شوی نه پاک نه هغه لږ فرق لري هغه د سرواله ډیر نه لري او که د فشار پټولو په هغې نه سپینېږي د شیرې داسې نه دي دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په ته کوڅې کوي د هغه هم بخار لري خو هغه بخار فرق لري په یو ځای کې چرک کړی په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتا غټې وي بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي هغه هغه دوا چې قطر شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی حال دا چې د دوا سره حساسیت وي بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو بایدنه او پوز بایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې پوړی کې وی ته خسه ویل او مونږ باید ته متوجه شو قاری صاحب مو ویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کی چې شیری فکر وکي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډیر فوقلاده جواب ورکړ مخ ماشوم ساړه کیږي مونږ یې تو دو ساتو مګر چې تبلری او شیری په خاطر مونږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډیر تاوان لري نو زه بیا ګستاخی کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډیر اشد ضروری دی چې موږ باید ډیر کوټه ګرم نه کو او د کوټې هوا ته طریقې روشنی نه پرېږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاد هوا کې ډیر زر د منځ ځي او کلمر ورسره ډیر زر له منځ ځي
ډاکټر صاحب دا تل سی بیو بوله پوښتنه بل زما غلری اندا تاسو بل پوښتنه د ماشومان په اړه باندې وا چې یو یت کلن وبل شپه کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې دي چې کله پکې ویني وی کله پکې وبوي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډیر زر بدن نه لري کیږي په دې اړه باندې څه توسه ورته کولای شي د څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللې مراجعه کړي ماشومان نه دي خښوي
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری صاحب قاتل صاحب قاتل صاحب دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ د سې دي چې خپل ونه ویني مشکل ده او بیا که چا په لګه دوام والی لکه مونږه دا توابت کې بخار ته ویل چې کاګل شوی کنه ځینې کریمونه په والی بیا هم مشکل ده خو معمولا په اطفالو کې مشخص ناروغۍ دي چې د پوستکي د سې دانې پیدا کوي چې اول د سی پلی غونډی کیږي او بیا چوي چې هغه لکه دا یوې همدا چیچک او چیچک چې موږ ته یو دغه د چکن پاک سورته وی او ځینې به حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونه سره مواجه کیږي نو زما فکر به دای چې دای هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا غوی لازم هدایت ورکی نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او وسم پریکټس کوي نو کاغذ کې څه ویل غواړي میره
مدنه کورودان نور بشو ابراهیمی صاحب مدنه ابراهیمی صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څلار خونی لري میره باندې وکي
مخه چې متخصص مشوره او ته ما په نظر باندې دي چې او په لاره ده مشوره او نظر ټول هغه ناروغي چې کله د یو ناروغ په واز منتوي خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا باغه کې تفاوت موجود وي نو ما مشوره د متخصص د اید سره هم دغه ده که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي انشاءالله چې تداوی به نتیجه ورکړي
ابراهیمی صاحب تو خیسه به پختنه دلوده ویلی چې په دغه شری باندې لویانه مخته کیږي په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومان سربیره لویان په دغه شریخته کیږي؟ پښتنه می دا و چې زموږ اوریدونکو پښتنه کړي و چې لویان هم په دغه مرض اخته کیږي، په شری ناروغي باندې اخته کیږي، یعنی کله چې لوی کس په دغه مرض باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، دغه په بدن کې داسې څه کمبودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لار کولی شي؟ لکه ماشومان غوندې هغې نه باید ساتنه وشي، کنه بل څه حل لار ورته شته؟
بالکل، تقریبا دغه څه ده. موږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او ورته تبا دا مواثر نه دي، نو کله چې واکسین مواثر نه وي نو داسې یو لوی تاس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي، یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي، نو تبا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم کدام راته وایي شری په ټوله کې هغه ډیر وکلګوي دا وژن کې مرز ده؟
دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي، نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرزونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي په هماغه اندازه ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډېر ښه دا موضوع واضح کړله. پله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مساعدوي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل مسته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب، ورسره ساری اسهالات، تر څنګ د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقی تاسې ته براشو، که تاسې راته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې څو غریب دی او دې ته توصیه وکړي چې تاسو ډېر لږ خواړه، کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس د عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شری چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه، ګرم بچ شو هغه یې ورته پخه کوارې که واخه چرګ ورته لار کوری که گرم خواړه چې ورکړه د ماشوم مقاومت به خو زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر د ډډ نه راوځي. هغه به ماستا وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي. ماستا وریجې یا ګوګره داسې شیان به ورته ورکول ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریب خلکو د پاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. کیوسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کې مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندې اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوي وکړي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو